د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي راډیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورستیو څو نیزو خبرونه کې مو د بیلابیل لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعته خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید سن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کېده. له نوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دنده پیلول ورته څومره ستونزمنه پرېکړه وه.
د کرکټ پرېکړه کدرته ما ډېر سخت کار دی. هغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې، بیا زما خو ورسره بیا اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه، اولاده او نه به ختم شي. نو سخت او ډیره زیاته راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل د زمونږ د بولینګ ډیپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته، غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دې سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر، تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي، انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دې نه هېرېږي.
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بالینګ ته. څلور لوبغاړي په کې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو وخت سره، او یو وکټ نه بیا واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2.5 کې په 1.5 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترین لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایر و، ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې، او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله. او بېرته بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بیللی و شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. د الله تعالی ډېر غټ فضل و روح کرم شو چې هغه میچ کې باران شو او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي و. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزن کې په توګه افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه نه او ډیر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بالینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بالینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بالران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بالران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دي او لګیا دي خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنې کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو نو هلته د کلب کرکټ ما کول هم سیسي دپاره یو بال ما کړ 152 کې تیسترین بال. بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شما سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 155 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کوم شو هم 155 پورې، 3 څلوېښت پورې، 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې له اوږد کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویې ریکور شوی وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، د موجوده چې کوم دي، دس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړې شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي، نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 150 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تا تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلي دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ډېر زر به په لار اچو، تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخته به راولو.
تاسې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزونکي حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اورېده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما ورته مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غوره پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یوه ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به هم پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل. نو د معمولا کله به هم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالۍ وي. د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتنو به ما ته زنګ وسه مشره یوره که ګراوند ته راسي، نو زه به حتما پوهېدم څوک را باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نولس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی و. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کړه. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی. ما ورته ویل چې دا غمی را باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و. منګه ایسوسیټ ممبر و او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریز به صرف پی وکړو او ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنلم زه شلوریز نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډه کې 122 منډو آؤټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې. او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې تم روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته، له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګس پیژني، په خپل سترینګس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایو، هغه ګوګلی ده او دای دی هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما کمښت نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سده مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پودا او مغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی و او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستې موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پرېکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. کچیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپتي خو تر اوسه پورې مونږ کوم خاص استعداد نه درلودلای چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی بغیر نور احمد لکنوال نه. نور مونږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس تر 12 رنز پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدلله ورته ښه وو، ځکه چې که ته بی پی ایل وګورې دې نه مخکې بی پی ایل کې مالته هلته همداسې ډېر میچونه چې همداسې فینیشنګ کې مطلب اخیره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې وي، داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. نو هغه پریکټس آیډیا دې ما وه او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تا نیمه سلیزه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي نو هغه پریشر یا هغه دباو وی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره دې کې فرق ډېر کم سي دی خ او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي خ کمبیک مطلب خ اپسیټ کی،
نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنٹ آئی ایل ٹی لیگ وسو به T10 کې دا لکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غی لو غواړي منګه په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کوي الته هم نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولر ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي T10 یا دا آئی ایل ٹی T20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی لکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څکه و وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا T20 انټرنیشنل میچونه دي دغه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دی منگا دومرا نو چی دومرا ٹف ٹائم برای کی زکا چی کد منگا مو گوری دی منگا الحمدللہ مطلب دی کرکٹ لیول کا تو گوری دیر خدا ہو اس کا نا لوبغاڑی دی منگا گوری مختلف لگونو کی لوبا کی آسان منگ نسو آغیستا لی یو ٹیم ہم ما مخیم در تیاد ہو پرا چی کدی منگ ہر چا سر میچی نو کرکٹ دا غصے ہو شاید چی دی که تا ہیس کل ریلیکس کے دل اینا سی کہ تا ہر چا سر میچی تا باید پورا سل فیصد خپل ایفرٹ کې دومر فکر هم نو خو لوبې چې سمر فکر هغه نه هم هغه خلو بي وکړي موږ سوچ نن هغه لوبې خلو بي وکړي
په تیر نړیوال جام کې هم نوی هوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر ادا دسه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورځ تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ څه دسه ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډیر کار وکړ او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورځ زده کړه کې لوبغاړي او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به اومم دسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین د پاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې پاگه که هم یو پلیر دی ڈسٹرب کی گی دا خو بیا انٹرنیشنل میچونه دی کنا نو دی که بیا بیخی سخصی نو دی که خاص منا نا کپتان نا هم کم چه منگ یو پوزیشن پلین ما ترا کرده و چه دا پوزیشن دیتا دی تا زان جوڑ کن مازغون زان تیار کنم داو چه الحمدللہ لوبی می خوب کرده
امارات په دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چون کې په توګه ووایه چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې لامل په څه کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټینګ وکړه تا ته ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا T10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر سو آئی ایل ټی T20 نو دا و چې شاټونه هم خو لګېدل نو ورځ یې وال په یو اصطلاح ورته وایي ورځ یې وال نو هر خوا به زه وختن او شاټ به لګېدل
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکی یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیار هم دغه سې غوښتل یا هم دغه سې فکر لري
د سیدا چې خیب دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا د سیویلې دي چې روحي شرما او شوبختر دي ما خوخ دي په دې نس باندې چې شوبختر بولینګ دي ما چې خوخه دا دغه بولینګ رن اپ هرسو د سی روحي شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دي کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات په بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخيږي
پرسته پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نه کېد تبن د افغانستان ځوان نسل په ډېر قهرې دلی وو چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای ټوله لوبډله هم خفای بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خو ټول کی ضروری و مهم شای دا غدا چی دین بای سڑای زدکڑو کی او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی دیر میچونه با مخ کی بیا هم رازی او دسی دیر میچونه منگ با گرتو انشاءاللہ خو سوچ او فکر ډیر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلکو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتره خلک تضاد ته لاړ شي کنه اشه ډیر غلط طرف ته واړي ځکه کدا ته سوچ کې زړه دا سلور شپږیز ماو لګېد کدا شرط نه وی لګېدلې ما اته لس رنځ وای دو لس رنځ ور کړیو اخیرا ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سیټ بیټسمنان او دو بین بیټسمنان ور کېدې چې په اخیرا ور کې پرسیو یعنی دو ور سړي رنځ پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې وخت به تر پوهېږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفای بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا چې دو شیان ډیر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس سیدا دو شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دی ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شینه ته باید اګنور کړي او ځان کې کانفیډنس واچي چې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د سکوهنې د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبې کوي او وایي چې له ډېرو سختیو سره سره د لوبې ته مخه کړې ده او د خپل علاقې له مخې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم خپله خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دی په دې برخه کې څوک خوونه درکوي
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسر لګیا یي دغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ تر سره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې تر سره کړی دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اوه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړی دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هوا تادل ولی راوڑی او مشهور او سیالی می چوا نو هغه د پاکستان پر خلاف وا شکر الحمدلله چې هغه می بیا وګټلو نور مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالی او تتللی کتللی کوم هوا تتللی څومره لوبې د هوا د بهر کړې دي څومره د ګټلې دي څومره د بایللې دي
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما او د الله پزل له درې مې نک اوټ کړی دی ورته یو الک سره په نمبرو باندې لو بکړی و چې هغه ډیر جالی ولو وهم وا او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو او د اقتصادي لحاظ هغه مړه نه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راته جوړ شو لا چې هغه نه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو
لوب غوندی دی فری فایټ سیالې غوندی کوم سازمان لري
دا غما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړی وي دا ټول په سازمانونو کې شوی دی دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په فری فایټ پر رقم سازمانونه دي همغه کې لوبېدلی اوس
د امکاناتو په تړاو راته وایي څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتی اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرن نه وکړي لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان سکوهون کې خالد تکل صافی سره مزمونږ ځانګړی مرکه اورېده د لوبو دا اونیز ځانګړی خپرونه هم دلته پای ته رسیږي لورېدو مو مننه
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنځ دیوال دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
آزادی ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی
سلامونه اونې کیلې شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم پاغي وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلې پالوتکه کې جرمني ته راغله
د اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مونیخ ته مونشان ته
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه
ویزه په هغه وخت کې نه و مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل و په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دلته راغلی موږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول وکړو
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکا و همداسې
نه بیا غیر نه مخکې مم سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلوم په هندستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز
البته دا پرواز بیا د ځانګړتیا لرل چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمنی ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمنی ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې وو چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنې کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع وه. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ وو خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بېرته احوال ولېږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تېرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې وو زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چې هر یو به راتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، ایدی ټولو سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
داسې وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلاني صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کول هم به علمی بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر کلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د موږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی د دون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل. خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امتلیش ویي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي. یا پاغه کی دین زبات په توګل پلوی غوندو کی خلکو ته راهنمایی وکي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي، او دا شی غم دی، سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي، لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا دپاره راپاڅېږي، او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شولو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی، او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډېر بحثونه لرل او ډېر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات قتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده، او یولسم دی سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی یولسم دی سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک یولسم دی سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
تاسو دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخښي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و، او اسد الله ازمری و، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو، او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غذاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه. 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي، د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت دپاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.